شنبه د تلې درېمه د سپتمبر 24مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماښام تر بجو د خبرونې په منځنۍ څپه 12 نیمې په افغانستان کې خپرې شي. زموږ خبرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولی شي. پر خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندان څرګندونې په تفصیل اوریدلی شئ. په روزګان کې مو په امنیتي برخه کې د دوو چارواکو له ګوښه کېدو خبرو. خو لومړی خبرونه امریکایي جنرال جان نیکولسن وایي افغان ځواکونو د طالبانو مخه نیولې. د افغانستان دفاع وزارت پرون په لسو ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړل او پاکستان او روسیه نن ګډ پوځي تمرینات پیلوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي جنرال وایي افغان امنیتي ځواکونه له وسله والو طالبانو سره یو ځای پر ځای درېدلي حالت ته رسېدلي او د هغوی د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکولسن په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوړي د جګړې په فصل کې ځایي امنیتي ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتل یې دا ولایت ونیسي. همدارنګه یې په هلمند، کندهار او روزګان کې هم د طالبانو د پرمختګ مخه نیولې ده. جنرال نیکولسن بل لور ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د افغان چارواکو د سولې موافقه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لور ته یو مهم ګام بللی دی. وړاندې په خبرونه کې د جنرال نیکولسن بشپړې څرګندونې اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې په ورځ د هیواد په لسو ولایتونو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویند محمد راد منش د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما همین امروز 17 عملیات را در 10 ولایت کشور
دی وای موږ همدانن ولس عملیات د هیواد پولیس ولایتونو کې تر سره کړل چې ډیر بریالي وو او شیل استراولنې مهم لرلې. نه یوازې په روزګان کې موږ شه بریالي توبونه لرو، په شاوخوا ولایتونو لکه هلمند، غور، کندهار، زابل او غزنی کې مهم عملیات روان دي. جنرال رادمنش د دې عملیاتو د دقیقو سیمو او مرجوب لپاره جزئیات ورنکړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش له ملي ټیم سره درې یو ورځنی لوبي کوي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ملي لوبډله د مال په بنگلاديش کې ده. سبب د خیره سزمو ممړی شالي وي، یعنی د یک شنبه په ورځ باندې د بنگلاديش ملي لوبډله سره په ډاکا کرکټ سټډیم کې
دوهم لوبه د چهارشنبه په ورځ او درېمه یې د راتلونکو شنبه په ورځ ده او درې سره په مرکز ډاکا کې دي. د پاکستان او روسي ګډ پوځي تمرینات نن پیلېږي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسم باجوا په ټویټر کې لیکلي دي چې دا تمرینات په د اکتوبر تر 10 دوام وکړي. تر دې مخکې روسي خبر ورکړی وو چې د دوی ابیا سرتیری پاکستان ته رسیدلی دي. د پوځي تمرینات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې په سیمه کې د پاکستان له سیال هند سره تودې شوې دي. پاکستان په 2014 کال کې له روسیې سره د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د پوځي چارو څېړونکي حسن عسکری فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا تمرینات د دې څرګندوی کوي چې روسیه غواړي په جنوبی آسیا کې خپل اغیز پراخ کړي او ښکاره ده چې دا مسله د واشنگتن او نوی ډیلی له نویو اړیکو سره ارتباط لري. د یمن ولسمشر عبدالربه منصور هادی ایران تورن کړی دی چې د حوثی اغیانو په ملاتړ د دې هیواد د خونړي کړکیچ د سوله ییز هواري مخنیولې ده. منصور هادی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل موږ به یمن د ایران له منګولو وباسو او موږ به د خپلې خاورې پر هر لویشت یمن بیرغ ورپو. د یمن پر روانه خونړي جګړه کې حوثی اغیان چې ایران ملاتړ کوي د عبدالربه منصور د حکومت د ځواکونو خلاف جنګیږي. له منصور سره تر ډیره سعودي عربستان مرسته کوي. په یمن کې له القاعده سره تړلې وسلوال بیا د دواړو خواو خلاف جګړه کوي. له هغې راهیسې چې د هادي د حکومت ځواکونو له حوثي اغیانو څخه د هیواد د بیرته نیولو پوځي کمپاین پیل کړی، تر 6000 زیات کسان چې ډیری یې ملکیان دي په دې هیواد کې وژل شوي دي. د یمن د کړکیچ د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ خبرې اترې 13 میاشت له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې او په دې هیواد کې د اپریل د میاشتې اوربند هم مات شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هغه طرح رد کړي چې له مخې د 2020 کال د سپتمبر د 12 منټې د قربانیانو کورنۍ کول شي د سعودي عربستان حکومت محکمې ته راکړي. ولسمشر اوباما ویلي دا به د امریکا ملي امنیت ته زیان ورسوي. اوباما د جمعې پورز د کانګرس د تصویب شوې طرح رد کړه چې له دې سره شی له کانګرس سره د اوباما مخالفت د دواړو لوریو ترمنځ یو ټکر رامنځته کړي. ولسمشر اوباما په یو اعلامیه کې د دې بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواخوږي ښوولې، خو د دې طرحې په اړه یې ویلي د دې په نتیجه کې کیدای شي چې امریکایي چارواکي د امریکایي وسلو او پوځي وسایلو د بهرنیو ترلاسه کوونکو د اعمالو لپاره له حقوقي قضیو سره مخامخ شي. همدارنګه د ولسمشر اوباما په وینا دا طرحه له بهرنیو حکومتونو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه او نورو مسلو کې د امریکا همکاري زیانمنولی شي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له مرزي احمد زی څخه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګرد په کچه اټکل شوی. په کابل کې باس ملمر وی د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په کندهار کې باس ملمر وی هوا به ډیره ګرم وي د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 19. په هرات کې باس ملمر وی هوا به ډیره ګرم وي د تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 19. په مزار شریف کې به هم اسمان ملمر وی هوا به ډیره ګرم وي د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 22. په جلال آباد کې باس ملمر وی د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 25. په غزنی کې باس ملمر وی د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 21. او په بامیان کې به هم اسمان ملمر وی د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 20.
دا سړي رادیو سارنې خبري مچلا اوري. وړاندې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قمندان څرګندونې لرو چې له اسلامي حزب سره د سولې تړون یو مهم ګام بللی دی. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د روغې جوړې مسله څېړل شوې ده. په دې خپرونه کې مولدي هم خبرو چې د روزګان دوه امنیتي چارواکي له خپلو دندو لري شوي. د خبرونه پورستوي کې د ژوند رنگونه پروګرام کې به واوري.
مفت خبرې دي خلک کوي، هر څه چې هر څه وي نو موږ به خپل ځان صحت لپاره کار وکړو، خلکو په ځمته نه ګورو.
په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي قمندان وایي د افغانستان 10% نفوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. جنرال جان نیکولسن پرون په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال دا هم ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې تړون یو مهم ګام دی. د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د لوړې شمیرې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي جنرال وایي افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای پر ځای درېدلي حالت ته رسیدلي او د هغوی د پرمختګ مخه یې ډب کړي. جنرال جان نیکلسن په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د وولي د جګړې په فصل کې ځایي امنیتي ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتلې دا ولایت ونیسي. همدارنګه په هلمند، کندهار او روزګان کې هم د طالبانو د پرمختګ مخه ډب کړه. د جنرال نیکلسن په وینا افغان ځواکونه دا مهال د افغانستان له 15% څخه تر 20% پورې نفوس باندې پراخ اغېز لري او طالبان یوازې په 10% نفوس کنټرول لري چې هغه هم په لري پرتو سیمو کې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطی ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په وینا د 20% نفوس په سیمه کې د افغان حکومت د ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ شخړې روانې دي. نو مولوی ویل راتلونکي کال به د امریکا په مشرۍ ائتلاف له افغان ځواکونو سره کار وکړي چې خپل کنټرول هغه سیمو ته پراخ کړي چې اوس پرې طالبان واکمن دي. نو مولوی چې د جمعې په ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې ویل په افغانستان کې تر دیار لسو پوري د داعش وسلوال هم شته چې تر ډیره د دې هیواد په ختیس کې فعالیت کوي. د جنرال نیکلسن په وینا په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشران په افغانستان کې د وسلوالو ته پیسې د کومندې او کنټرول رهبری او ارتباطي ملاتړ برابروي. خو جنرال جان نیکلسن وویل افغان او امریکایي ځواکونو د دې ډلې خلاف پر لپسې پوځي عملیات کړي چې د دوی ګڼ مشران او غړي پکې ووژل شول. د نوموړي په وینا اوس د داعش ډله هم ډېره سیمه په واک کې نه لري چې پوخا ورسره او یوازې په څو ولسوالیو کې فعالیت لري. جنرال جان نیکلسن همدارنګه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د لوړې مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دي چې د په وینا ډېرې په وړو پوستو کې دي چیرې چې دا ځواکونه خروزل شوي نه دي او خ مجهز هم نه دي. په افغانستان کې د لوړ پوړي امریکایي چارواکي وویل له افغان مشرانو سره د جګړې زو تکتیکونو په بدلولو کار کوي سو د افغان ځواکونو مرګ ژوبلې کم شي. په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ قومندان جنرال جان نیکلسن همدارنګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې تړون په افغانستان کې د سبات د ټینګ خپلور هڅون کې ګامو والا ویل دا تړون لیوي داسې ډلې سره دی چې تر ډیره له هوا د بهر استوګندي. د جنرال نیکلسن په وینا له افغان حکومت سره د سولې تر موافقه وروسته به بل اخر دا ډله د افغانستان په ټولنه کې ورګړ شي. جان نیکلسن زیاته کړه دا په افغانستان کې د کړکیچ د هواري لپاره یو لډیرو مهمو ګامونو څخه دی چې موږ یې ګورو. افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ د حزب اسلامي لهایت سره په کابل کې د سولې و موافقه لاسلیک کړه.
په راپور کې مو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن څرګندونې اوریدي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې د موافقې هرکلی وکړ. وړاندې په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه خبرو او په هغه کې همدا له اسلامي حزب سره د روغې جوړې مسله چړل شوې ده. جنرال نیکلسن دا خبر هم وکړه چې د افغانستان 10% نفوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. تر دې مخکې د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان و د خاورې په اړه ویلي و چې افغان ځواکونه اوس مهال د افغانستان د خاورې په سلو کې پر اویا برخه ولکه لري. جنرال جوزف دانفورد د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال همدار زیاتونه وکړه چې وسلوال طالبان د دې هیواد د قلمرو له دریو پر وی برخه ولکه لري. دانفورد د افغانستان د جګړې د روان حالت درځونې پترس کې وویل افغان ځواکونه او وسلوال مخالفان دواړه تر خپل واک لاندې سیمو کې په دریدلې وضعیت کې دي. خو یادونه یې وکړه چې افغان ځواکونه د امریکا او د امریکا د متحدانو لخوا دوامدار مرستې او ملاتړ ترلاسه کړي نو شاید د خپل هیواد بشپړ امنیت به ټینګ کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت دا اداره دوي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر ازادي رډو ته وویل د افغانستان حکومت لا طول سوالیو پرته د هیواد د قلمرو پر زیاته برخه ول کلري.
په افغانستان کې د نیوی څلور سوالو سوالینه اتول سوالې د مخالفینو په لاس کې دي او یو څول سوالې د لوړ تهدید لاندې دي. ځینې ول سوالې کې متوسط تهدید دي. زه ویل شم چې په ټول افغانستان کې دولتي حاکمیت کې هغه سیمه کې چې خلک اوسېږي موږ نشو ویل چې هغه د طالبانو په لاس کې دي، ځکه زه پار کړي کې زموږ قوتونه نشته دی. مګر دا په دې معنا نه ده چې هغه د طالبانو په لاس کې دي. زموږ قوتونه موږ چې کله وغواړو هلته زموږ قوتونه په ازادانه توګه تللی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وود سهار تر پوری بیا شنا راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته له بهر د افغان کډوالو د راستنیدو د بهیر د چټکېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدنې لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې. هر ورځ په اوسط ډول 4000 کسان له پاکستان څخه هیواد ته راستنېږي او ښایي دغه کچه نور هم لوړه شي په دغه لاندې ورځو کې، ځکه له اسلامي سره د سولې تړون کېدای شي د دې لامل شي چې دا د راستنېدنې کچه نور هم لوړه شي. نو د کال له پیل څخه تر سپتمبر میاشتې پورې 2015 افغان کډوال هیواد ته راستنې شوي، چې په دې کې هم هغه افغانان شامل دي چې هغوی اسناد درلود او هم بې اسناده کډوال.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل څرګندونې مو واوریدي چې وی ویل افغانستان ته د کډوالو دراتګ بهیر له پاکستان چټک شوی دی. د دغو کډوالو لپاره د افغانستان حکومت څه تیاریانې نیولې دي؟ د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې د په دې اړه تاسو ته تفصیل درکو چې د افغانستان حکومت څه پروګرامونه لري چې کډوال څنګه ځای په ځای کې او د دوی د کورونو غم څنګه وخوري. و په جواب 15 دقیقې دی لاند خبرونه. په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي جنرال وایي افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای پر ځای درېدلې حالت ته رسېدلې او د هغوی د پرمختګ مخې ډب کړې ده. جنرال جان نیکولسن همدارس له اسلامي حزب سره د سولې تړون یو مهم ګام وباله. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې په ورځ د هیواد په لسو ولایتونو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د منګلاديش له ملي ټیم سره درې ورځنۍ لوبې کوي. لومړۍ لوبه سبا په مرکز ډاکا کې پیلېږي. پاکستان او روسي ګډ پوځي تمرینات نن پیل. پاکستان او روسي ځواکونه ګډ پوځي تمرینات نن په پاکستان کې پیلوي. د یمن ولسمشر عبدالربه منصور هادي ایران تورن کړ چې د حوثي یاغیانو په ملاتړ د دې هیواد د خونړي کړکېچ د سولې سواري مخنیولې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هغه طرحه رد کړه چې له مخې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو کورنۍ کولی شي چې د سعودي عربستان حکومت محکمې ته راکشي. اساجی راډو په منځنۍ سبا دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه نړیوالو چاپی خبرونه تر ډیره د افغانستان د حکومت او د اسلامي حزب د مشر ګلبودین حکمتیار د روغي جوړې په اړه مطالب خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته سهیله حسرت نظیمی کتنه کوي.
اکثر لویدیزو ورځپاڼو په خپل وروستیو غنو کې د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې لیک په باب مطالب خبره کړې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دغه هوکړې لیک د افغانستان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې لمړنۍ بریالیتوب شمیرل کیږي. خو د هوکړې لیک مسوده به هغه وخت د اجرا وړ وي چې ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبودین حکمتیار یې لاسلیک کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د حزب اسلامي چارواکو ویلي دي حکمتیار به هغه وخت کابل ته راشي چې د ده په وړاندې وضع شوي تحریمونه لرې او نوم یې له نړیوال تور لیست څخه وایستل شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي د دغه هوکړه لیک اساسي ټکي کابل ته له 20 کلونو وروسته د حکمتیار ستنېدل دي او دا د ده رول له یو لمسوونکي عنصر څخه په یوه آرام بښونکي عنصر بدلوي او هغه هم په یو داسې وخت کې چې افغانستان په سیاسي صحنه کې له اختلافونو سره مخامخ دی او د جګړې په ډګر کې له وسلوالو مخالفینو سره نښتی دی. خود واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه د شننکو نظریې د حکمتیار د ستنېدو په باب بیلابیلې دي. ځینې یې هرکلی کوي او ځینې یې مثبت ګام نه بولي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي له حکمتیار سره د سولې هوکړه لیک ښایي د جګړې په ډګر کې کوم بدلون رانولي، ځکه د جګړې په ډګر کې طالبان فعال دي او اوس داعش هم څه نا څه صحنې ته راګډ شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم په وروستیو کلونو کې د حزب اسلامي سیاسي او پوځي اثر کم شوی دی، خو افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د حکمتیار دغه ګام به له طالبانو څخه ملاتړ هم راټیټ کړي او د دوی ځینې قمندانان به هم په جلا ډول له حکومت سره معامله وکړي. برسیره پر دې د وال سټریټ ژورنال په لیکنه ښایي حکمتیار وکولی شي په حکومت کې د حزب اسلامي د هغو شاخو په یو موټی کولو کې رول ولوبوي چې په حکومت کې همدا اوس شامل دي او دا ډله په یوه پیاوړي سیاسي ګوند بدله کړي چې په هغه صورت کې ګټوره تمامیږي. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼه د سیاسي چارو د یوه کارپو هارون میر له قوله لیکي چې د حکمتیار د خونړۍ ماضي او د القاعده له افراطي ډلې څخه په ملاتړ برسیره د افغانستان خلک له ده سره د سولې له هوکړې ملاتړ کوي. د ښاغلي میر په وینا خلک له اختلاف او جګړې څخه ستړي شوي دي او د بحران د سیاسي حل غوښتونکي دي، څه له حکمتیار او یا له طالبانو سره. د انډیپندنت ورځپاڼه زیاتوي چې دغه هوکړه لیک د نړیوالې ټولنې له ملاتړ څخه برخمن دی چې دا عمل کیدای شي پر نورو وسلوالو مخالفینو او له هغو ډلې په طالبانو هم اثر وکړي. په بریتانیا کې بله چاپ شوې ورځپاڼه ټایمز افغانستان ته د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن له قوله لیکي چې ویلي دي دغه هوکړه لیک ثابتوي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده. د زیاتوی د پنځشنبه د ورځې هوکړه لیک وښوده چې په افغانستان کې هیڅ د سولې ردول نشته. دغه ټولو ورځپاڼو په کابل کې د ځینو کړې لخوا له حکمتیار سره د سولې د هوکړې پر ضد لاریونونو ته هم اشاره کړې ده. دغه کړې د انتقالي عدالت او د هغو کسانو د محاکمې غوښتونکي دي چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې د وژنو او ورانیو سبب شوي دي.
کابل د روزګان د امنی قومندان او د امنیت عامر په دې ولایت کې د ورستیو ناامنیو د زیاتې دوه په خاطر له دندو لري کړی دي او د تحقیقاتو لپاره یې مرکز ته ورغوښتي دي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې د کورنوي چارو وزارت د امن اعظم پولیسو د عمومي قومندانۍ مرستیال مل پاسوال سید اغا ثاقب چې تر دې مخکې په کندهار او هرات ولایتونو کې د امنی قومندان په توګه دنده ترسره کړې، د روزګان د سرپرست امنی قومندان په توګه ټاکل شوی. د نایاب وینا مل پاسوال سید اغا ثاقب تر دې ورسته د محمد وای سیمې پر ځای دنده اجرا کړې.
مرکز ته غوښتل شوي دي او غړي د امنیت قومندان چارې چې دغه ساقط سوال سیبي سره دغه ساقط یو شتبي جنرال دی زم غړي په مرکز کې د امن راځم د قومندانۍ مرستل دی. نو دا غوښتل تر څنګ دی د لوړ پوری لاوي راس چې دا ته کورنوي چارو په چوکاټ کې دلته امنیت قومندانۍ ته سوال شوی و. نو نن یې د هغه دندې تر څنګ دلته امنیت قومندانۍ د سربرستۍ چارې هم موقع واخیستې.
لدندې لري سوی مل پاسوال محمد وای سیمې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دندې په اړه کورنوي چارو وزارت پریکړه کړې او دته د منلو وړ ده. نوموړی په روزګان کې خپل شپږ میاشتنی ماموریت بریالی او د لاسته راوړنو ډک بولي.
کورنوي چارو وزارت وزیر صاحب په مخکښین په سلونیم بجو باندې باوځه ختمه سول او بل څوک سرپرست ټاکل شو چې هغه وسم خپل په دندې باندې شو کړی د خپل دندې په مخکې.
د امنی کمانډان محمد وای سیمې سره مهاله د امنیت امیر عبدالقوی هم له دندې لیرې سوی. ویل کیږي چې د روزګان دغه دوه امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د ورستوي نامنوي د زیاتېدو په خاطر له دندو لیرې سوی او د تحقیقاتو لپاره یې مرکز کابل ته ورغوښتي. د پخوانیو راپورونو په اساس محمد وای سیمې تورن سوی چې پولیسو ته پرته له مقاومت څخه په ځینو سیمو کې پوستې وسلوالو طالبانو ته پرېښودې او جګړه په څو ساعتونو کې د مرکز ترین کوټ ته دروازو را ورسېدل. د روزګان د امنیت پخوانی امیر او د وژل سوي قومندان متي الله خان ورور رحیم الله خان چې اوس د شهرا د پولیسو مشر دی امنیت قومندان تورن کړی و چې د وسلوالو طالبانو سره د روزګان د سقوط معاملې کړي. یو شمیر هغه قومندانان چې د ترین کوټ شهر د امنیتي کمربند ساتنه کول مخکې ازادي راډیو ته په خبرو کې سرګند کړي و چې د مهماتو د کموالي په وجه امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښودې.
موضوع منګ ټاکو، نظر تاسو سرګندوي.
څوک چې زړه کوي ظلم کوي ستاسو
خامو زور کړی دا هم څو دا غږ کې دا وکیلان هم
کابل خار کې د راځي بده نوم واخله تاسو به وایي چې چانو ماخلې.
هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو.
اساتی راډیو په منځني سپد ول شپږ نوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګا، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اساتی راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د روان خبرونې په ورستیو کې یعنی ترونی مو بجو مخ کې اساتی راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس نل بلو. خوست یو نړیواله مسله راخلو، البته د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو. ملګری ملتونه وایي د سوری په حلب ښار کې د محاصره شویو لسکونه زره کسانو لپاره د بشري مرستو نه رسیدل یو ناورین دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د ادارې ویاند وویل دوی اوس د حلب ختیسته د مرستندویه کاروانونو د رسولو پر نورو لارو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه او روسیې هوایي ځواکونو د حلب پر جنوب سیمو بمباری هم کړی دی. په دې اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په حلب ښار کې د سوریې او روسي ځواکونو د یاغیانو پر اهدافو تازه بمباری پیل کړي، ملګري ملتونه وایي د حلب ختیځ ته د هغو مرستو د رسولو لپاره په نورو لارو غور کوي چې ورته سخته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویان جیمس لیر کې په دې اړه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ د حلب ختیځ ته د مرستو د یو کاروان د استولو د لارو چارو پر لټورو غور کوو. جیمس لیر کې وویل د حلب په ختیځ کې 250 زره اوسیدونکو ته چې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې دي او روسیه او د سوریې د حکومت تر بمبارۍ لاندې دي د بشري مرستو نه رسیدل یو تراژیدي ده. دی وایي دا ډېره زیاته مهمه ده. موږ به د دې لپاره خپلو غوښتنو ته دوام ورکړو څو موږ په سوریه کې هر اړ کسته خوندی پایدار به شرط او آزادانه لسرسی عمومو نه وازی هغه نجدی 15 میلیونه سوریایی وګړو ته چی په محاصره شو خارونو کې دی ورسیدل ورته ستونزمند دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې هیله لرله چې خپل بشری مرستې به د ترکیې څخه د کستیلو لارې د حلب خار ته ورسوي، خو دا لاره د دې کال د جولای د میاشتې راهیسې په محاصره کې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د ادارې په وینا اوس دوی د دمشق له اوږدې لارې څخه حلب ته د مرستو د رسولو پر امکان غور کوي چې دغلته هم د مرستو د کاروانونو تګ راتګ په امنیتي وضعیت پورې تړلې. د ملګرو ملتونو سازمان هیله لرله چې د روسیې او امریکا ترمنځ په سوریه کې د اوربند له موافقې سره به لږ تر لږه د کستیلو لاره د مرستندویه کاروانونو د تیرېدو لپاره خوندي شي، خو دا لاره هڅې چې اټکل کې د خوندي نه شوه. د سوریې حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د حلب د ښار د بشپړې نیول لپاره عملیات پیلوي او په دې لړ کې د جمعې په ورځ روسیې او د سوریې د حکومت هوایي ځواکونو پر دې لویه لاره ځینې سیمې بمبار کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د ادارې ویان په جنبا کې خبریالانو ته وویل هغه څه چې په حلب کې روان دي خوصیت نه دی. د محل د خوراکي موادو څلوي خلارې په ترکیه کې منتظر دي چې د وسیت د خکېدو سره سوریې ته واوړي او په حلب کې محاصره شو لسګونو زره خلکو ته مرستې ورسي.
د ژوند رنګونه
سلندوی فریدالله نوریم د نورستان ولایت نه کابل کې اوسېږم، د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي غړی.
زه چې ګورم تاسو ماسک اغوستی ده، د دې علت څه کېدلی شي؟
دوه ورځې کېږي چې زما دغه خوله وتې مریض یم او د باندې هوا ککړه ده، خرابه ده، نو ځکه هم د ډاکټر په توصیه او هم زه خپله چې د خپل ځان ډاکټر یم، د دې لپاره چې دا دوړې یا کوم میکروب جراثیم زما د هغه سره تماس ونه نیسي، د وجود سره مخ سره، نو دا ماسک مې اغوستی ده.
تاسو ویل چې هوا پاکه نه ده کنه؟ په تاسو حالات کې سره ناروغ هم نه یي، د ماسک اغوستل څومره مرسته کوي چې ناروغ نه شو؟
ډیره ګټه رسوي، ځکه چې خپل هوا خنه ده، نو هغه د دوړو نه مخنیوي کوي. هر ځای کې مثلا یا ډنډونه یا هر څه چې وي کوم جراثیم چې له اقل حفاظت کېدلی شي، اگر چې خپل تنفسي سیستم کې د فضل لارې تنفس کوي، اگر چې محافظت شته ده، مګر ماسک ډیر ګټور او ډیر مفید تمامېدلی شي.
قیمت پاک لیکره ته آیا ټول خلک کولی شي ماسک واخلي؟
بالکل کولی ولې سې، ځکه چې شاید 15 افغانۍ وي دا ماسک ما چولې ده، نو دا
تاسو خپل پوځ اخستای
مخفل 15 افغانۍ قصه،
نو شاید نه 15 افغانۍ ده،
یقیني بالکل ده 15 افغانۍ مې قصه. او که څوک مثلا ماسکونه ډیر اخلي، یو بندل اخلي تقریبا لسه نشل دني، شاید لدنه ټیټ ورته پریوزي او حق ما ترته وي، نو خلک کولی شي چې ماسک واچي. اگر چې سړی زړه په تنګيږي، خو د دې لپاره چې سړی روغ وي صحتمند وي، نو ضرور چې سړی ماسک واچي.
یو څه بل څه ټولنه کې وینو هغه کزینې کسان مثلا خپل سات ته پاملرنه وکي، داسې ماسک واغوندي یا د سترګو لپاره عینکې په سترګو کې. ځینې کسان داسې ریشخندۍ هغه ته حساب کلان کار وایي. تاسو په نظر دا خبرې څنګه دي؟
دا خبرې ډېرې منفي خبرې دي، مفت خبرې دي، خلک کوي هر څوک چې هر څه وایي، نو موږ باید خپل ځان صحت لپاره کار وکړو، خلکو په ژبه ته ونکړو.
او مننه ډېرې زیاته.
مهرباني.
خیر شي.
ل فرشتې مرسل څخه په مننه چې د ژوند رنګونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات له میدان وردک نه پر استولې سمس کې لیکي، اسلامي حزب باید خپل دفتر له شمشتو کابل ته انتقال کړي، ځکه چې اوس له دولت سره یو ځای شو. عبدالواسع ارمان له لوګر علی کې له طالبانو غواړم چې د حکمتیار په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي. حاجی شمس الحق له هلمند علی کې د حکمتیار یو ځای کېدل له حکومت سره ګټه نه کوي. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمان علی کې د میزان اوله ورځ توره ورځ ده، ځکه چې د ګلبدین حکمتیار له ګوند سره سوله وشوه. هلال افغان له زابل علی کې زه د سولې په خبرو ډیر خوشاله کیږم، سوله زموږ یوازینۍ هیله ده. احمد د زابل له شاجو علی کې زموږ معارف کې ډیر زیات فساد شته او ټول د غلو په لاس کې دی. اقرا عثماني له زابل علی کې د شپې په مخه مخابراتي شبکې بندي شي او د ورځې لخوا هم ستونزې لري، هیله ده چې مسؤول کسان توجه ورته وکړي. څاروان له زابل علی کې طالبان زموږ په ولایت کې زیات شوي دي، حکومت یې باید غم وخوري. د دا ساجی راډو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر. خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 3 میزان سال 1395 هجری شمسی برابر است با 24 سپتامبر سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که مقامات امریکایی میگویند در افغانستان طالبان بر 10% نفوس این کشور حاکمیت دارند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات علیه مخالفین در 10 ولایت افغانستان ادامه دارد. قمندان قوای امریکا در افغانستان میگوید قوای افغان مانع آن شدند که طالبان سلطه خود را در این کشور گسترش بدهند. مانور نظامی مشترک بین روسیه و پاکستان امروز در پاکستان آغاز می شود. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان دیروز در 10 ولایت 17 عملیات نظامی را انجام دادند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شامی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای دفاعی افغان در ولایت اروزگان از موقف برتری برخوردار بوده و حملات طالبان مسلح را در آنجا به عقب زدند.
ما نه تنها در ولایت اوریزگان که ما موفقیت های خوبی داریم، در ولایت های دیگه هم که در حومی زیاد مثلا در هلمند، در غور و همچنان در خود قندهار، زابل و غزنی در اینجا هم عملیات ما روان است.
معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد محلات دقیق این عملیات و ارقام تلفات جزئیات ارائه نکرد. قمندان ارشد امریکایی در افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان با طالبان مسلح در یک تنگنای قرار گرفته که نمیگذارند طالبان تسلط خود را در این کشور گسترش دهند. جنرال جان نیکلسن که دیروز در مقر وزارت دفاع امریکا با خبرنگاران صحبت میکرد گفت نیروهای امنیتی افغان در درگیری های تابستانی توانستند که جلو حملات طالبان را برای تصرف شهر کندوز بگیرند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. تیم کرکت افغانستان یک بازی 3-0 را با تیم کرکت بنگلادش انجام می‌دهد. معاون کرکت بورد افغانستان عزیز الله فضلی در این مورد به رادیو آزادی گفت
بازی اول ما و شما بخیر پرده شروع میشه در شهر بنگلادش داکا استری. ان شاء الله عزیز ما امیدوار هستیم که یک دستاورد خود به کشور خود بیاره.
بازی دوم روز چهارشنبه و بازی سوم روز شنبه آینده برگزار می‌شود. تمام این بازی‌ها در داکا مرکز بنگلادش راه اندازی می‌شوند. ادامه اخبار. مانور مشترک نظامی روسیه و پاکستان امروز آغاز می شود. در این مورد سخنگوی قوای نظامی پاکستان جنرال عاصم بجوا در صفحه تویتر خود معلومات داده است. با گفته جنرال بجوا این مانور تا 10 اکتبر ادامه خواهد داشت. قبل از این اداره مطبوعاتی قوای نظامی روسیه خبر داده بود که یک واحد قوای پیاده روسیه برای تمرینات مشترک دوستانه سال 2016 به پاکستان رسید است که از 70 سرباز عبارت می باشند. مانور نظامی مشترک بین روسیه و پاکستان در یک زمان برگزار می شود که رابط ایالات متحده با کشور رقیب پاکستان در منطقه هندوستان نزدیکتر شده است. پاکستان و روسیه در سال 2014 پیمان همکاری نظامی را امضا کردند. یک تحلیلگر امور نظامی و دفاعی پاکستان حسن عسکری به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این تمرینات منعکس دهنده خواسته روسیه برای گسترش نفوذش در جنوب آسیا می باشد و طبعا به نزدیکی بین واشنگتن و دهلی جدید ارتباط دارد. رئیس جمهور آمریکا لایحه‌ای را ویتو کرده که به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر بر آمریکا اجازه می‌دهد تا حکومت عربستان سعودی را محاکمه کند. باراک اوباما گفت امضای این سند شاید به امنیت ملی آمریکا صدمه رساند. ویتو این سند رئیس جمهور باراک اوباما را شاید در یک مقابله بالقوه با کنگره آمریکا قرار دهد. طبق اسناد ارائه شده از جمله 19 تروریستی که دست به حملات تروریستی 11 سپتامبر زدند 15 تن آنها از اتباع عربستان سعودی بودند. اداره استخبارات آمریکا در مورد ارتباط میان حمله کنندگان و حکومت عربستان سعودی مظنون است، اما حکومت عربستان سعودی داشتن هر نوع ارتباط را با حمله کنندگان رد می کند. رئیس جمهور یمن ایران را متهم کرده است که با حمایت از شورشیان حوثی در جنگ این کشور مانع پروسه صلح شده است. ابو ربو منصور هادی که دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت میکرد گفت ما یمن را از چنگال ایران خارج میکنیم و بیرق یمن را در هر قدم خاک گرانبهایمان بلند خواهیم کرد. یمن در حال حاضر دچار یک جنگ داخلی شدید می باشد که در این جنگ ایران از شورشیان حوثی علیه حکومت رئیس جمهور هادی حمایت کرده و قوای نظامی عربستان سعودی نیروهای رئیس جمهور هادی را کمک می کنند. همزمان با این گروه های تندرو اسلامی مرتبط به القاعده در برابر هر دوی آنها یعنی حوثی ها و قوای عربستان سعودی می جنگند. یک هکر و یا حمله کننده کامپیوتری به خاطر هک کردن معلومات شخصی کارمندان دولتی و نظامی ایالات متحده آمریکا به 20 سال زندان محکوم شده است. اردت فریزی تبع کوسوو معلومات شخصی 1300 کارمند حکومتی و نظامی آمریکا را به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش داده است. وزارت عدلیه آمریکا دیروز گفت آقای فریزی در سال 2015 میلادی در مالزی دستگیر و به ایالات متحده آمریکا تسلیم داده شد. این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم الیاس صالح مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. قندهار با هوای گرم، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. هرات نیز هوا گرم گفته شده، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. شهر مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22. شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. قماندان ارشد قوای آمریکا در افغانستان در مورد توانایی های اردوی افغانستان و موافقتنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار به خبرنگاران صحبت کرده است. هزاران مهاجر افغان که در پاکستان به سر میبرند از خروج اجباری نگرانی دارند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. نهاد جوانان به نام سازمان نسل امید از روز جهانی صلح تجلیل به عمل آورد. یک عضو این سازمان گفت
نسل نو این کشور خواهان صلح است و از گروه های مختلف جنگی خواهان ازی هستیم و همچون روز مقدس بیاین با پروسه صلح بپیوندیم.
سازمان ملل متحد راه های مختلف را برای رساندن کمک های بشری به شهر حلب سوریه جستجو می کند. یک مقام ملل متحد گفت
We are exploring the possibility of an in-country convoy to East Aleppo.
و همچنان صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ای گل ما خریدیم با یکی از دوستا با خاطر که خودشان مریض بودن و الحمدلله شفا یافتن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان میگوید طالبان بر 10% نفوس افغانستان حاکمیت دارند. جنرال جان نیکلسن که دیروز در مقر وزارت دفاع آمریکا با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان موافقتنامه حکومت افغانستان با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار را یک گام مهم خواند. جنرال نیکلسن همچنان درباره افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان با طالبان مسلح در یک تنگنایی قرار گرفته که نمیگذارند طالبان تسلط خود را در این کشور گسترش دهند. جنرال جان نیکلسن که دیروز در مقر وزارت دفاع آمریکا با خبرنگاران صحبت میکرد گفت نیروهای امنیتی افغان در درگیری‌های تابستانی توانستند که جلو حملات طالبان را برای تصرف شهر قندوز بگیرند. با گفته جنرال نیکلسن نیروهای امنیتی افغان از 65 تا 70% نفوس افغان افغانستان را تحت کنترل داشته و طالبان تنها بر 10% نفوس این کشور حاکمیت دارند. قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان همچنان گفت گروه های شورشی طالب برای کنترل حداقل 20% نفوذ دیگر افغانستان با نیروهای امنیتی این کشور در نبردند. جان نیکلسن در ادامه اضافه کرد 1300 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان حضور دارند که بیشتر در شرق این کشور فعالند. به گفته جنرال جان نیکلسن، رهبران داعش در سوریه این جنگجویان را در افغانستان تمویل کرده و رهبری می کنند. اما قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفت نیروهای آمریکایی و قوای امنیتی افغان به طور منظم برخلاف جنگجویان داعش عملیات نظامی را برانداخته و شمار زیادی از اعضای این گروه را از بین بردند. به گفته وی اکنون داعش آن مناطقی را در دست ندارند که قبل از این تسلط داشتند. جنرال جان نیکلسن همچنان اضافه کرد که او در ارتباط با افزایش تلفات نیروهای نظامی افغان نگران است. این جنرال آمریکایی گفت بیشتر این تلفات در پوسته های امنیتی کوچک رخ میدهند که عساکر در آن آموزش نظامی خوب ندیده و مجهز نیستند. این مقام نظامی بلند رتبه آمریکایی در افغانستان میگوید با رهبران حکومت افغانستان روی تنظیم شیوه های جنگ کار میکنند تا تلفات قوای افغان را کاهش دهند. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان که در واشنگتن در یک نشست خبری صحبت می کرد، در ادامه همچنان موافقت نامه با حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار را برای تامین ثبات در این کشور یک گام تشویق کننده خوانده، گفت این موافقت با گروهی صورت گرفته که بیشتر در خارج از کشور ساکنند. با گفته جنرال جان نیکلسن، این گروه پس از گفتگوی طولانی با حکومت افغانستان بالاخره با جامعه افغانی پیوست و افزود این اقدام برای حل معضله افغانستان یکی از مهمترین اقداماتی است که به نظر ما میرسد. مقامات افغان روز پنجشنبه با هیئت فرستاده شده از سوی حزب اسلامی موافقت صلح را امضا کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هزاران پناهجوی افغان که در پاکستان زندگی میکنند از خروج اجباری از آن کشور و سرنوشت و آینده ایشان نگرانی دارند. میلیون ها افغان در تقریبا 3-4 دهه گذشته در پاکستان بسر بردند و در آنجا برای خود زندگی ساختند. حکومت پاکستان مجوز حضور مهاجرین افغان در آن کشور را تا ماه مارس سال آینده تمدید کرده و معلوم نیست که پس از آن چه خواهد شد. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
زندگی برای پناهجویان افغان از دهه 90 میلادی در پاکستان آسان نبوده است. شمار از آنها زندگی خود را در پاکستان آراستند، اما بسیاری دیگر با تحمل فشارهای زیاد بر شانه هایشان زندگی را در تقریبا بی سرنوشتی پیش می برند. سید عمران شاه یک جوان 24 ساله افغان است. او در حال حاضر در پوهنتون بین المللی اسلامی در اسلام آباد درس می خواند. عمران شاه با خانواده‌اش در سال 1994 میلادی و در جریان جنگ‌های داخلی مجبور به ترک افغانستان شده است. پدر او یک انجینیر بوده و حالا یک شرکت در پاکستان دارد. مادر عمران هم که در افغانستان به حیث دکتر دندان کار کرده، حالا یک کلینیک شخصی دارد. سید عمران شاه به خبرگزاری رویترز گفته است زندگی برای افغانهای مسلکی در پاکستان نهایت دشوار است و آنها با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم میکنند.
برای افراد مسلکی ما زندگی آسان نیست. من قصه های از مردم را شنیدم. انجینیران، فارغ التحصیلان، پروفسوران و کسانی که در بازارها کار میکنند، بار را در پشتشان حمل میکنند و یا به وسیله کراچی ها انتقال میدهند. آنها دقیقا این کارها را انجام میدهند، کارهای خیلی سخت را.
در پاکستان محدودیت های زیاد برای افغان ها وجود دارد. مثلا آنها خانه را به کرایه می گیرند، اما نمی توانند خانه و یا زمین بخرند. همچنان آنها نمی توانند موتر بخرند، حساب بانکی داشته باشند، مجوز یا لیسانس موتر بگیرند و حتی کارت های موبایلشان در مقایسه با پاکستانی ها در یک مدت کوتاه به اعتبار می شود. با پذیرش این همه، شمار زیاد از افغان ها از احتمال خروج اجباریشان از پاکستان نگرانی دارند. سید عمران شاه می گوید اگر در ماه مارس سال آینده برایشان گفته شود تا پاکستان را ترک کنند، تمام تلاش های 20 سالایشان هیچ خواهد شد. تخمین می شود که در حال حاضر بیش از 2 میلیون افغان در پاکستان بسر می برند و از میان آنها تقریبا نیمشان پناهجوی غیر قانونی دانسته می شوند. بر اساس تازه ترین ارقام تنها امسال حدود 400 هزار پناهجوی افغان دوباره به کشورشان بازگشتند که 125 هزار تن آنها بدون اسناد قانونی بودند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای امنیتی افغان دیروز در 10 ولایت 17 عملیات نظامی را انجام دادند. قماندان ارشد امریکایی در افغانستان می گوید نیروهای امنیتی افغان با طالبان مسلح در یک تنگنای قرار گرفته که نمی گذارند طالبان تسلط خود را در این کشور گسترش دهند. تیم کرکت افغانستان یک بازی 3 روزه را با تیم کرکت بنگلادش آغاز می کند. مانور مشترک نظامی روسیه و پاکستان امروز آغاز می شود. در این مورد سخنگوی قوای نظامی پاکستان جنرال عاصم بجوا در صفحه تویتر خود معلومات داده است. رئیس جمهور امریکا لایحه‌ای را ویتو کرد که به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر بر امریکا اجازه می دهد تا حکومت عربستان سعودی را محاکمه کند. رئیس جمهوری یمن ایران را متهم کرده که با حمایت از شورشیان حوثی در جنگ این کشور مانع پروسه صلح شده است. یک هکر و یا حمله کننده کامپیوتری به خاطر هک کردن معلومات شخصی کارمندان دولتی و نظامی ایالات متحده آمریکا به 20 سال زندان محکوم شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود مطالبی را در مورد موافقتنامه صلح بین حکومت و حزب اسلامی حکمتیار به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد این موافقتنامه اولین پیروزی حکومت افغانستان در تلاش‌های صلح آن به شمار می‌رود. اما مسوده این موافقتنامه زمان جامعه عمل می پوشد که رئیس جمهور اشرف غنی و رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار آن را امضا کنند. به نوشته روزنامه، مقامات حزب اسلامی گفتند حکمتیار زمانی به کابل خواهد آمد که تحریم ها علیه او لغو گردد و نامش از لیست های سیاه بین المللی بیرون شود. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود می نویسد نکته اساسی این موافقتنامه برگشت حکمتیار بعد از 20 سال به کابل می باشد و نقش او را از یک عنصر تحریک کننده به یک عنصر آرام کننده تبدیل می کند و آن هم در یک زمانی که افغانستان در صحنه سیاسی به اختلافات روبروست و در میدان جنگ هم با مخالفین مسلح درگیر است. اما به نوشته روزنامه واشنگتن پست، نظریات تحلیلگران در مورد برگشت حکمتیار تفاوت دارد. عده‌ای از آن استقبال می کنند و شماری هم آن را گام مثبت حساب نمی کنند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد موافقتنامه صلح با حکمتیار شاید در میدان جنگ کدام تغییر بار نیاورد، زیرا در میدان جنگ طالبان فعال می باشند و اکنون گروه داعش هم کم و بیش به صحنه داخل شده است. اما به نوشته روزنامه، هرچند تأثیر سیاسی و نظامی حزب اسلامی در سالهای اخیر کمتر شده، اما مقامات افغان و آمریکایی امیدوارند که این گام حکمتیار حمایت از طالبان را نیز کاهش خواهد داد و بعضی از قماندانان آنها جداگانه خواهان معامله با حکومت خواهند شد. علاوه بر آن، به نوشته وال استریت جورنال، حکمتیار شاید بتواند در متحد شدن شاخه های مختلف حزب اسلامی که در حکومت داخل می باشند نقش مهم بازی کند و این گروه را به یک حزب سیاسی قدرتمند تبدیل نماید که در آن صورت می تواند مؤثر واقع شود. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا از قول تحلیلگر امور سیاسی هارون میر می نویسد که گفته است با وجود گذشته خونین حکمتیار و حمایتش از گروه افراطی القاعده، مردم افغانستان از موافقه صلح با وی حمایت می کنند. به گفته آقای میر، مردم از اختلافات و جنگ خسته شدند و در نهایت خواهان رای حل سیاسی این بحران می باشند، چی با حکمتیار باشد و چی هم با طالبان. روزنامه ایندیپندنت می افزاید این موافقتنامه از حمایت جامعه جهانی برخوردار می باشد که این عمل می تواند بر مخالفین مسلح دیگر از جمله طالبان هم تأثیر بگذارد. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا تایمز از قول نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان فرانس مایکل ملوین می نویسد که گفته است این موافقتنامه ثابت می سازد که صلح در افغانستان ممکن است و می افزاید موافقتنامه ای روز پنجشنبه نشان داد که فضای پاسخ رد به سلطه افغانستان اصلا وجود ندارد. تمام این روزنامه ها به تظاهرات کابل از سوی بعضی حلقات علیه موافقت صلح با حکمتیار هم اشاره کرده و نوشتند که این گروه ها خواهان عدالت انتقالی و محاکمه تمام افراد می باشند که در جنگ های داخلی افغانستان سبب کشتار و ویرانی شدند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و به ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشریات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. نهاد جوانان موسوم به سازمان نسل امید از روز جهانی صلح در کابل تجلیل کرد. اعضای این نهاد روز جمعه در مراسمی که به همین مناسبت در تپه وزیر محمد اکبر خان در کابل راه اندازی شده بود، وحدت ملی میان مردم را راه مناسب برای آوردن صلح در کشور خواندند. معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از جوانان خواست تا کسانی را که در هر منطقه از کشور دست به مخالفت میزنند به صلح فراخ بخوانند. اجرای پارچه های موسیقی در باب صلح و پارچه های تمثیلی نیز شامل این برنامه بود. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان و اعضای سازمان نسل امید صلح را برای پیشرفت، انکشاف و مساعد شدن زمینه خوب زندگی برای مردم در کشور یک انتخاب مناسب خوانده و از مردم به خصوص جوانان خواستند تا برای تامین صلح در کشور تلاش نمایند. حمید سالنگی رئیس این سازمان گفت 4 دهه جنگ در افغانستان مردم این کشور را از کاروان ترقی و پیشرفت باز مانده و حالا وقت آن رسیده است تا برای تامین صلح از هر راه ممکن و مشروع کار گرفته شود. آقای سالنگی روز جمعه در مراسمی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی صلح در تپه وزیر اکبرخان کابل راه اندازی شده بود، یکی از راه های تامین صلح را ایجاد وحدت ملی میان مردم عنوان کرد.
نسل نو این کشور و خواهان صلح است و از گروه های مختلف جنگی خواهان ازی هستیم و همچون روز مقدس بیاین با پروسه صلح بپیوندیم. برای ما صلح واقعی وقتی است که هیچ پشتون نگه که ما پشتون هستم و هیچ تاجک نگه ما تاجک هستم و همه قوم های دیگر، همه ما افغان هستیم و زیر پرچم افغانستان زیست داریم.
از 21 سپتامبر روز جهانی صلح از چند روز به این طرف در کابل و برخی از ولایات کشور از سوی نهادهای دولتی، غیر دولتی و مردم تجلیل می‌گردد. سازمان نسل امید از روز جهانی صلح در حال تجلیل می‌کند که هنوز هم در برخی از ولایات کشور جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان مصالح جریان دارد. مسئولان حکومت افغانستان همواره تاکید کردند که در عقب این جنگ دست‌های خارجی و استخبارات کشورهای همسایه وجود داشته و مخالفان مصالح را تمویل و تجهیز می‌کنند. اما سوی هم حکومت افغانستان موافق کردید تا توافقنامه صلح را با حزب اسلامی افغانستان، یکی از گروه‌های مخالف، روز پنجشنبه امضا نماید. کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مراسم تجلیل از روز جهانی صلح در کابل گفت:
ما از اقدام اخیر حکومت که با هیئت حزب اسلامی با رهبری جناب حکمتیار صاحب توافقنامه صلح را امضا کرد استقبال می‌کنیم و از جوانان کشور می‌خواهیم که در قریه‌ها، ولسوالی‌ها و ولایتشان کسانی را که در مخالفت قرار دارند آنان را با صلح فرا بخوانند تا ما و شما این موضوع را از طریق صلح حل کنیم.
حکومت افغانستان به خاطر تامین صلح همواره بالای مخالفان مصالح صدا کرده است تا خشونت و برادرکشی را کنار گذاشته و هر نوع اختلافاتشان را از راه گفتگو حل نمایند. مراسم تجلیل از روز جهانی صلح که از سوی سازمان نسل امید در تپه وزیر اکبرخان کابل راه اندازی شده بود، با اجرای پارچه های تمثیلی و پخش پارچه های موسیقی در باب صلح پایان یافت.
گزارش بود در مورد این که نهاد جوانان موسوم به سازمان نسل امید از روز جهانی صلح تجلیل به عمل آورده و از تمام گروه ها خواست که در پروسه صلح افغانستان همراه شوند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان ملل متحد می گوید در حال بررسی راه های متفاوت برای رساندن کمک های بشری مورد نیاز به شرق شهر حلب سوریه می باشد. در حالی که حملات هوایی بر شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، از سر گرفته شده، کاروان های سازمان ملل متحد برای رسیدن به هدف یا مسیر اصلی شهر را دور بزنند و یا از راه دمشق یک مسیر طولانی را طی کنند. سخنگوی اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد این مطلب را دیروز در صحبت با خبرنگاران در سوئیس اظهار داشت. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
سخنگوی اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت آنها تلاش میکنند تا همه امکانات در مورد چگونگی رساندن کمک به شرق شهر حلب را مطالعه کنند. جنز لرکی افزود: ما در حال بررسی امکان انتقال یک کاروان به شرق شهر حلب هستیم. سخنگوی اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد گفت در اینجا نیاز فوری است تا قانون کمک های بشری مراعات شود. قانونی که به گفته وی تسری می نماید. غیر نظامیان در منازعات مسلحانه باید از تاثیرات ناگوار جنگ حفظ شوند. جنز لیارکی در ادامه صحبت خود گفت عدم دسترسی به 250 هزار باشنده در شرق شهر حلب سوریه که تحت تسلط شورشان قرار داشته و مورد بمباردمان نیروهای هوایی روسیه و حکومت سوریه می باشند یک تراژدی است. این خیلی اهمیت داشته و ما به تقاضای خود ادامه می دهیم تا با یک دسترسی پایدار بدون قید شرط با امن و آزادانه نه تنها برای 5.5 میلیون تبعه سوریه برسیم که به این کمک ها نیاز مبرم داشته و در ماسران، بلکه باید برای تمام مردم در سراسر سوریه دسترسی پیدا کنیم. سازمان ملل متحد امیدوار بود که کمک های بشری را از طریق ترکیه از مسیر سرک کاستیلو به شرق حلب برساند، اما این را از اوایل جولای امسال نیز در محاصره نظامی قرار دارد. به گفته سخنگوی اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد، این سازمان اکنون سرگرم بررسی رساندن این کمک ها از مسیر طولانی از طریق شهر دمشق، پایتخت این کشور می باشد، اما انتقال این کاروان های امدادرسانی ارتباط به وضعیت امنیتی دارد. سازمان ملل متحد بر اساس موافقتنامه آتش‌بس بین آمریکا و روسیه انتظار داشت که حداقل راه کاستیلو باز شده و برای انتقال مواد کمکی مسئولیت آن تأمین شود، اما در این مورد اطمینان به دست نیامده و اردوی سوریه اعلان کرد که حملات تازه ای را به هدف تصرف کامل شهر حلب آغاز می کند که بر اساس این تصمیم دیروز تیاره های روسی و سوریهی مناطق را در این شهر بمباردمان کردند. سخنگوی اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت آنچه که در حلب اتفاق افتاده وضعیت خوبی نیست. او وضعیت در منطقه را وخیم توصیف کرد. در حال حاضر 40 لاری پر از مواد کمکی سازمان ملل متحد در سرحدات ترکیه منتظرند که به مجرد بهبود اوضاع داخل سوریه شوند.
رنگ های
زندگی.
خوش من مسعود هستم.
تا دستت گل دیدم جلب توجه کرد، مثل ازی که تحفه گرفته باشی. چه قسم؟
بله، این گل من خریدیم به یکی از دوستا، بخاطر که خودشان مریض بودن و حالا الحمدلله شفا یافتن. خواستم که گل ببره برشان، رویشان تازه شوه.
معلوم میشه بسیار ذوق عالی داری، برای ازی که امی گل هایی که در پیش دست یک عطر بسیار خوبم داره. کدام نوع گل هاست؟
دی گل هایی که کاشته، گل لاله است، گل گلاب است، دیگه برگای تلسی بهش میگن، شفا دهنده است.
فرهنگ گل دادن چه قسم یک فرهنگ است به نظر خودت؟
به نظر ما بهترین فرهنگ است، به خاطر اینکه ارزش گل هر کس نمیفهمه و اینکه ما به یک کس گل میدیم شاید اقتصاد قدر مادی کدام ارزش نداشته باشه، ولی معنوی بسیار ارزش ها را داره. یک فرهنگ بسیار خوب است که ما رواج شوه و متاسفانه کمیال گل در دست ما بوده. در راه می آمدیم هر کس نگاه میکرد گل به ما بدین، اونا آزار پرسا میگن چی میگن، خب ولی ما به اون نظر نمیبینم. خود دل ما با متنای بیچاره ما جنگ دیدیم، ما میسوزه که کاش در فرهنگ ما بد نمی بود، به هر کس یک دانه گل میدادم.
این گل را که خود به حساب تحفه میبری برای کسی که میبری، یعنی از طبقه ذکور است و ناس است، چه قسم خودت خاصتا کدام نوع گل زیاد علاقه داری و خوش داری که کس بر تحفه بده؟
من خودم گل گلاب زیاد دوست دارم.
بسیار تشکر.
باش برتان بگی میرم که ما طفل که بودیم همیشه در باغچه بلاک بوده که ما میرفتیم گلاب بوی میکردیم و زیاد کش میگن که آزار ندیم، اوگار میشه بدن با ما می نصیحت کرد گناه مثل شما احساس دارن افگار میشه نکنین گل ها را، و صرف از دور بوی میکردیم سعی میکردیم لذت میبریم
آوردیم. حال خواستم که مخاطرات خود زنده بسازم. بعد از 10 سال بعد که پدر جانم رفتیم، امروز اما باغ گلا عکس گرفتیم، بوی کردیم، هم خاطرات پس تاسه کردیم. حالا خداوند نصیب کرد که گل بگیرم.
از خودت تشکر. خودت گل باشی، عمرت نی، موفقیت تمام.
در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین به